له موتاد میړه څخه خځه او اولادونو ته اعتیاد انتقالیدلی شي.
یو ورځ راته کیرسته لموري وې زما زړه کیږي چې زه د پلار د عمل میزم حکم.
آیا د موتادو میړونو لاسنیوی به خځې ښه او آرام ژوند ته پرېږدي؟ په دې اړه زما همکارې فرشتې غنی یو ریپورټ برابر کړی چې په دې ریپورټ کې د همدغو ښځو د ژوند کیسې، د موتاد نارینه، د خلکو، کارپوهانو او یو روانشناس نظرونه شامل دي.
په افغانستان کې واده هغه اړیکه ده چې هم پرې ښځې د نیکمرغۍ په لور ځي او هم یې ژوند له تیارو او تورتمونو ډکېدای شي. د واده او نکاح په مسایلو کې د دواړو خواوو رضایت شرط دی، خو دلته اکثره نجونې د دغه څه لپاره نه پوښتل کیږي. زموږ په ټولنه کې چې اکثره ځوانان په تیر نجونې د کورنیو په خوښه ودونه کوي، نو د کور مشران تر ډیره د ښه او خراب ژوند په ټاکلو کې ونډه لري. په دې لړ کې د کورنیو د بېغورۍ له کبله زیات شمیر خزی موتاد میړونو ته ناستی دی. دغه خزینه یوازې قربانی ورکوي، بلکې د عمر تر پای لخپل موتاد میړه سپکی سپوري اوري او هل چکول او داسې نوري ناوړه کړنې زغمي. کله ناکله د موتاد میړونو لکبل زینی میرمنې دی ته اړ کیږي چې یا په خپل یای اولادونه نشي ته مخه کړي. د دغه خزو لړلې و هم حلیمه ده چې دلته یې په مستعار نوم یادو. حلیمه وای د واده تر ورځې پورې خپل خاوند نه ولیدلی او آن په دې هم نه و خبره چې میړه یې څو کلن دی، څه دنده او کاروبار لري. حلیمه چې په خپله غیږه کې ناکرار ماشوم ته اشاره کوي، د ژوند له ترخو راته وغږېده.
شوهر معتاد است، 4 سال می شکر
خاوند می معتاد دی، 4 کاله می لواده کیږي. کله چې ورسره ښه چلند وکړم، په جان او قربان ورسره غږېږم، خوشاله وي. ښځې له خپل میړه ډېرې غوښتنې لري، خو زه چې ترې خواړه او جامې غواړم نو وهي ټکوي مې. طلا، موبایل، پیسې، هر څه چې راسره وي راڅخه یې اخلي. آن کله کله خو مې ماشوم رانه واخلي چې دا خرڅوم. د همدې زوی لپاره مې ترې طلاق اخیستی نه شم.
پینځه دیرش کلنه نرګس بیا بله هغه میرمن ده چې کله د یوې ماشومې مور شوه، نو خبره شوه چې خاوند یې معتاد دی. اوس هغه اړه ده چې هره ورځ د ماښام تر اذانه پورې کار وکړي، تر څو د خپلو پنځو اولادونو د مړولو لپاره ډوډۍ او د خاوند د نشې پیسې پیدا کړي.
ډېرې سختې ورځې مې لیدلې. داسې وخت به راباندې راغلی و چې زما په کور کې به هېڅ شی نه و. ماشومان به مې راته ژړلې چې مورې موږ ته ډوډۍ راکړ، کوټې زوی به مې راته په ژړا شو. ما به ته ویل مال خط ته ویده شه، زه به درته ډوډۍ پیدا کوم، همدغو نه کومه چې د کور کرا ورکوم. خو اوس هم سخته ده، نو پنځه بچي د کور کرا نه کیږي اوس هم. خو بیا هم نو ماشومان خو مې ساتم.
دلته څومره عاید لاسته راوړي؟
دلته زما خو 200 روپۍ د ورځې ماته راکوي، نو د ورځې 200 روپۍ باندې زه کورم چلوم او د کور کرام پرې ورکړم.
کله داسې هم شوي دي چې تتللې کور ته او پیسې دې وړې دي خاوند درنه اخیستي؟
بلې، و د خاوند پیسې مې خو په ما وي. ورځې مې دي ځینې زه کور ته لاړم، ستړې ستومانه چې ګتل مې چې د دې پلار پیسې اخیستې وي او وتلې. خدای دومره مې جړلي، بچیان مې جړلي، مام جړلي.
خو پوښتنه دا ده چې دغو ښځو د معتاد میړونو د تداوۍ او درملنې په برخه کې کوم څه کړي، او تر تداوۍ وروسته یې د خاوند په چلند کې کوم بدلون راغلی دی که نه؟ حلیمه یې په اړه راته وایي.
هر کله چې له کوره وتلی چادري مې اغوستې پسې وزم، په بد حالت یې پیدا کړم. ډېر ځله مې کوښښ کړی چې بستر یې کړم. ښایسته او ځواني ته یې چې ګورم، زړه مې نه غواړي چې پرېږدم او بل چا سره واده وکړم. چې درملنه یې وکړم نو دوه درې میاشتې یې نه څښوي، خو بیا یې شروع کړي. پخوا یې پوډر څښول، بیا یې شیشه، وروسته یې ځان ته پیچکاري کوله. لیواره خوښ مې هم وهي، ګاونډیان راپسې خبرې کوي. له بدې ورځې یې د کور لوښي او کالي ټول راته خرڅ کړل.
مردم کوچه سرما ګپ میزنه.
بلخوا بیا نرګس د خپل 15 کلنې لور راتلونکې ته اندېښمنه ده. وایي کله ناکله یې لور وایي، مورې څنګه ده چې زه هم د پلار له پوډرو نشه وکړم؟
زه خپلم چې د بوی ساس کوم، کله چې کور کې د بوی نه کنه زما په سر باندې دردي، د بچیانو مې په سر باندې دردي. زما یو مشر لور دغه خو بیخي وایي چې مورې یو ورځ راته کیرستله، مورې وایي زما زړه کیږي چې زه د پلار د عمل میزم وکړم. خاون خو مې وو، خو زما مې لور ته ډېر زړه مې خپه دی. زه خو دلته کار کوم، همدشي چې خدای دې نه کړي زما بچیان هلته د بد کار ونه کړي، د مرداري ونیسي. زما راورکوټه زویم چې دومره په قار شي خپل سر د دیوال نه وایي. خو دا ټول تاثیرات دماغي دي.
معتاد میړونو لاسنیوی به خزی ښه او آرامه ژوند کولو ته پریږدي او کنه په اړه یې د ښځو د حقوقو فعاله فرشته فرح که څه هم ځینې کورنۍ د نجونو د ژوند ملګري په انتخاب کې په بېغوري تورنوي خو زموږ دې پوښتنې ته یې داسې ځواب راکړ.
د یوې ښځې د خپل خاوند د تقاضا داده یا هیله یې داده چې هغه مهربانه اوسي، هغه یو مکمل سړی اوسي، هغه د اولادونو لپاره یو ښه پلار اوسي، یو ښه راتلونکی ورسره ولري.
کومې ښځې چې خاوند یې معتاده دی هغوی د خپلو میړونو سره سختې ورځې تېروي، د دغو ورځو تېرول او د راتلونکي لپاره د یو امید لرل هم کولی شي چې د دوی ژوند ښه کړي.
زه فکر کوم چې معتاده سړی به ډېر کم امکان ولري چې هغه ښه شي. هغه بدبختي د هماغې ژنې شروع شي چې هغه واده وکړي یو معتاد سړی سره، د دوی مشکلات به ډېر زیات وي. او هغه ښځه یا هغه نجلۍ چې غواړي په ټولنه کې د یوې ښځې په شر د انسان په توګه ژوند وکړي، فکر کوم چې دا ژوند به د هغې نه واخیستل شي. او دغه ژوند د نجلۍ د کورنۍ له خوا نه د نجلۍ نه اخیستل کېږي، ځکه چې په شروع کې دا فکر نه ده کړی یا دا تلاشه نه ده کړې چې معلومات وکړي چې هغه هلک آیا معتاد دی که نه دی او په کوم شرایطو کې ژوند کوي.
اوس به له عامو خلکو واورو چې هغوی د هغو مېرمنو په اړه چې معتاده میړونو ته ناستې دي څه نظرونه لري.
زمانم شمس الحق بر زنانه کوشش وکړي چې خپل خاوند یو شبخانه تبوزي تداوی د لهاره په اخر اندازه چې خپل کوشش وکړي نو ښه خبره. ورور لري، مور لري، پلار لري، وای ترونو سره ماماګان سره مشوره وکړي چې ځکه باید د دوه کورو ژوند خراب نه شي، باید د جوړ شي، ځکه دوی خو خیر که عمر پوخ وي ډېر یا دوی جدا شي له ماشومان ژوند هم تباه شي.
زمانو مېشه د ښار اوسېدین کې دا ظلم نشي په منځ کې دی جلی والا کنه چې هغه متا د یو دا ورسره ژوند تیر کې چې تا ول تداوی ضروره ده چې دغه تداوی وشي دغه سم لارې ته راهنمایي شي. بلغه چې اصلاح نشو هغه کار په مخ کې ده چې جدایی تر منځ راځي بیلیږي سره.
سایدا دا کرن کنه وسدن کې ما نظر پدې اړه نه ستای چې ونجلې هر هیل لري ما ته خپل روزو ته ورسی کې من کور کې لګی دا جلې نام سات کړه بل اخر چې خبر شو په ایران کې و جلې ور کړه دلته جلې موسنه الګ خوشی کول شي بیرته نه کړی شي.
نشئی مواد د احتیاط ترڅنګ د جسمی او جنسی کمزوري سبب هم کیږي چې په نتیجه کې معتادین کورنۍ ته پاملرنه نه کوي او د ټولنې د وګو بار حسابيږي. دا چې په افغانستان کې زیات شمیر ودونه د کورنۍ او د مشرانو په خوخه کیږي نو دوی څومره د یوې نجلۍ د کور په ودانولو او ورانولو کې ونډه لري. او هغه کورنۍ چې پرته له پوښتنې خپلې لوڼې کوم چاته په نکاح ورکوي، فرهنګي، ټولنیزې، روحي او رواني اغیزې څه دي؟ زموږ همکاري فرشتې غني په همدې اړه د ټولنیزو چارو له کارپوه او روانشناس استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې ده.
پالمری سر کې کچیر تاثیرات وایي په افغانستان کې د نجونو د ژوند ملګری چې کله انتخابي کې نو د کورنۍ وانډه پکې څومره ده؟
مننه. سلام. او په پیل کې باید ووایم چې اصلي مسؤلیتونه د دوو کسانو د نوې ژوند په جوړېدو کې د دوړو خو د کورنۍ دي. او په کورنۍ کې د خبراوي یا د پوهاوي مسأله ډیر زیات مهمه ده چې دا باید د یوازې مشران ته پاتې نه سي. یوازې پلرون او میندې باید په دې اکتفا ونه کړي چې زه پوه شوم یا مونږ خبر سولو چې دا فلانه نجلۍ ډېره ښه نجلۍ ده یا فلانه هلک ډېر ښه هلک دی. د اسلام له نظره هم همداسې ده او د عقلي سنجشونو په واسطه هم مونږ دې نتیجې ته رسیږو چې باید دوه کسان چې غواړي یو بل سره ژوند وکړي دا خو یو قرارداد دی. د قرارداد لپاره دوی باید یو د بل شخصیتي خصوصیاتو باندې پوه سي، عادتونو باندې پوه سي، توانمندیو باندې پوه سي، عیبونو باندې پوه سي او بالاخره په یو خبره یا یو آگاه یا یو پوه ټولنه کې یو پوه وضعیت کې به تصمیم ونیسي چې څه وکړي.
کله چې یوه میرمن له واده وروسته خبرېږي چې خاوند یې معتاد دی نو له روحي او رواني پلوه څومره زیان ورته رسیږي که چېرې تاسو ووایئ؟
کله چې یوه میرمن وپوهېږي چې د ژوند ملګری معتاد دی یا د ته ورته نورې ستونزې لري، درېو مرحلو کې موږ له رواني اړخه د ستونزې ډلبندۍ کولی شو. اوله مرحله یې تر ټولو ډېره شدیده مرحله ده، هغه مرحله ده چې په دې کې یو څوک د ځان وژنې تصمیم نیولی شي، د کور د تیښتې تصمیم نیولی شي، د ژوند د پرېښودلو تصمیم نیولی شي، د دې ګډ ژوند د پای ته رسولو تصمیم نیولی شي. اما په ځینو نورو شخصیتونو کرکټرونو کې له رواني اړخه بیا هغه دویم درجه فشار واقع کېدلی شي چې هغه کېدلی شي یو شمېر د هڅو وي، د هغه هڅو وي چې د ژوند د بدلون هڅه وي، پکې د ژوند د پرېښودلو یو خاص ډول باندې دی شرطونه ایجاد ولوی د کورنۍ سره د خبرو کول وی دریمه دله هغه کسان وی د شخصیت له نظر ته دوی باندې دغه قضیه نه د خبرو دوه ورسته زین نور رواني فشارونه راتللی سي دوی مثلا عقده کېدلی سي دوی ورزنه او کارونو کې خپل پاتې راتللی سي دوی انزوا ته مخ کېدلی شي دا لدی اخر ډیر مهم دی او زمون مشران په دې خاطر چې یو عمر تجربه لري دوی باید په دغه باندې اکتفا ونه کړي چې زه په دې خاطر چې تجربه لرم د په هما پورې ارتباط لري تصمیم د راتلونکو ژوند کې کېدل شي پلرونه او میندې د بیل بل درې له مخې راتلونکو ژوند کې ونه وسیږي فقط دوی دي چې یو عمر بیا یو بل سره ګډ وسیږي
د موتات سړی د ګډ ژوند پایل څومره ستونزمن تمامې دی شي
دغه کورنۍ ډېر مایوبه کورنۍ وي ځکه د کورنۍ یو اصلي غړی چې باید هغه روغ وي تر څو د کورنۍ ورسره روغ او سالم وي هغه ناروغ دی او مایوب دی هغه نور اوس مجبور او ضعف په حالت کې دی یو مېرمن مجبوریږي چې د کور ټول بار او مسؤلیتونه په خپله واخلي دا باید هم کار وکړي هم د خپلو ماشومانو سرپرستی وکړي هم د هغه لپاره د درملنې مسأله او فکر وکړي دا ټول دې ته پاتې کیږي
دغه ستونزې د حل لارې هم لري
البته زه وړاندیز کوم زما د حل لار ما په ذهن کې د حل لار دا ده مونږ داسې یو شمېر بنسټونه باید ولرو چې د رواني او ټولنیز او فرهنګي اړخ مرسته وکړي وګړو سره ورسره څنګ کې کورنۍ مسؤلیتونه د دې دواړو کورنۍ پورې راګرځي پلرونو میندو خویندو ورونو پورې راګرځي چې دوی باید په دې اړه باندې همکاري وکړي له بېلابېلو نظرونو همکاري وکړي پرې نږدې چې کورنۍ نوره ډېره قرباني شي او آخري خبره دا کومه چې په فردي او شخصي لحاظ باندې کېدلی شي د همکاري وشي هر یو شخص له اخلاقي او انساني او وجداني نظره پوهېږي چې دوست او نږدې ملګری په دې مشکل سره اخته دی ورسره مرسته وکړي او همکاري وکړي
په افغانستان کې پر نشې توکو د روغدو او متضررو کسانو شمیر څه د پاسه درې نیم میلیونه اټکل شوی چې د کارپوهانو په نظر د ژوند د نورو ټولو اړخونو په څیر د موتات کس د ژوند ښه کېدل او رغېدل هم د هغه په تصمیم او ارادې پورې تړاو لري که چیرې تر وروستۍ هڅې وروسته هم موتات کس په خپل حالت پاتې شو نو شاوخوا کسان دې د هغه څخه لرې اوسي ځکه د وخت په تېرېدو له نشې توکو سره د کورنۍ نور غړي هم عادت کېږي او بالاخره د ټولې کورنۍ د له منځه تللو سبب ګرځي درنو اورېدونکو دا وه د دې اونۍ خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.